Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې لړ چې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پاتې ورسېدي. نن د چهارشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال د سنبولې د میاشتې شلمه ده چې د 2019 کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. نن هم پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 تر روسي حمله 13 انکلیزه ده. دا څلمرنۍ سهارنۍ خبری مجله زه نوریاس نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا د سفارت په انګړ کې یو راکټ ولګید. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا د سفارت په انګړ کې یو راکټ ولګید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د راکټ له لګیدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې د نن کارکوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام اوري چې د سفارت په انګړ کې د یو راکټ د لګیدو له امله چاودنه شوې. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د امریکا په سفارت کې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کیږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات یې اړ کړل چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغې اعلان یوه ورځ وروسته کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و خبره لاندې ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پنټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3,000 کسانو یاد ته درناوی کیږي چې د تښتول شوو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې ترسره شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یا ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د تدامیچو په وینا د سولې لپاره د تېر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مندۍ رامنځته کړې وي، او اوس هم د ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رونالډ کوبیا د سیشن بی پرس په خپل ټویټر ولیکل، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. کوبیا ویل له همدې کبله د موجوده ستونزو سربیره باید د لا نور جوړ جاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف د سیشن بی په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل:
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیولو او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوي، په تیر کال کې 800 کیلوګرامه هیروین تر یو ټن زیات تریاک او تقریبا 9 ټنه چارس نیولی. د فیداتو په وینا پر دې سربیره سیمه ییزه همکاري د دې سبب شوې چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشي موادو قاچاق راکم شي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په روانو سیالیو کې تېر ماښام بنګله دېش ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې ښار کې وشوه. دا په 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بی په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف وو. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نااعلان شویو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو څلیرویشتو کلونو کې ویلي وو. امریکایي چارواکو انتقال کړی چې ولسمشر ترامپ چمتو دی له کوم وار د مخه شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون په دې اړه دا څرګندونه کړې ده. له هغې یوه ورځ وروسته دا چې ایران وویل نور سنتریفیوژونه هم فعالوي او د یورانیمو د زیرمو د غني کېدو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
I cannot stress enough the importance of advancing efforts for delivering peace. Concretely, the start of inter-Afghan negotiations.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له پای ته رسېدو لا ورځې نه تېرېږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دغه خبرو د پیلېدو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي.
باید پرې نږدو چې دغه په شاتګ د امریکا دا اوږدمهاله شي کوشش وشي دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د نورستان له مختلفو سیمو یو شمیر بې ځایه شوي خلک چې په پارون او د ننګرهار په امن سیمو کې اړولي وای له دولت د ملاتړ په خاطر کورونه وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
زما لسوتاکه کور هغه مو سوځول ټول لوازمه د کور او دغه خطا دا یو لس په دورس کې زما مکتبه مو د دیني کتابونه هغه مو سوځول.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له کاره لرې کړ. د ژوند رنګونو د لړۍ نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غکړې چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. تدامي چې ماموتو امپرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېر هیله مندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو هوار اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې له ګډونه نه منع کوي. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او هغه د کړکېچ د هواري لپاره مهمه او لازمي بللي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډیره هڅې شوی او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړي چې په وینا یې د هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاستري کی وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډیر غور چلند غواړي. دا سمګ ټول همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذي تدامې چې محمود پوینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې ورستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساس او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیره مهمه دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نو مولي هله مندي خو د چا تجربه دوام وکړي دا ډول خبري جوړې او پراخ شي او وی پایلې ته ورسیږي. خغلی امامت همدارنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبري باید تاوتریخواله راکم کړي او په پای کې باید ور بندو شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنس په مستقیمو خبرو ټینګار کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د امریکا خبري اترې وزنډول او د دوشنبه په ورځ ویل دغه مذاکرات نور لمنځه تللی او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالی د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ وویل چې د سپتمبر 28 نیټه د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. دا نوموړي پوینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نو مولي امنیتي ننګونې او پټاکونو کې ممکنه بې نظمۍ د اړخني وړ مسلې یاد کړي. تدامي چې امامت له واستوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو لږ واخونو د لاس واخلي او له حکومت څخه وغوښتل چې د رای ورکونکو امنیت وساتي. خاغلی امامت په پټاکونو کې د ممکنه درغلي او بې نظمۍ اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکونو وروسته د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګواله هم مهم وباله. تدامي چې امامت وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې وي پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه ملیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي پوینا د افغانستان له 1400 څخه په 311 کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړي توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امر دلته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ تدامي چې امامت پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته باندې په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دوالو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپل کې ژر تر ژره مستقیمه خبرې پیل کړي. امامت دغه راز له طالبانو وغوښتل چې خلک د دې ولسمشري پر راتلونکو انتخاباتو کې لګډونه نه منع کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون په کابل کې د عاشورا د مراسمو په منځلو په یوې غونډه کې په انتخاباتو او اصول بیا ټینګار وکړ.
هیڅ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیڅ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی ترتیب می شود. صلح با عزت که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزو است.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم پرون ټینګار وکړ چې په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې او په دغه بهیر کې د افغانانو ګډون دی. ښاغلي خلیلی د اشورا د ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیلېدو لپاره په هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. وصل وصال نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازنۍ حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالي د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتلو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نه ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربند په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن دی. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغې پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي چې طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لار هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لار هوار کړي چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپل کښاله خپل حل.
ښاغلی ځلان وایي د طالبان او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو ده وخوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او له ولس غواړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي، سوله جنګ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سهار وو بجې اتلس دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لس میاشتنۍ خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان حیران کړل دا و چې یوه برید او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختمې کړې، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یوه امریکایي، یو رومانیایی او لس ملکي افغانان ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره په کم ډیویټ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اوربند نه مني او حتی دولس بې ګناه کسان وژني، نو شاید دوی د یو معناداره هوکړه لیک د پلي کېدو واک ونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پوهنتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې دي چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیز بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایی هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړې مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې و موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانی کوي او په دې باور دي که چیرته امریکا د افغان ځواکونو لملاتړه لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دې ووزي. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسي دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووزي، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیزه کړي لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه، او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي، او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي چې له دې سره ممکن د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي رادیو اوري د نورستان له مختلفو سیمو یو شمیر به زه شوی خلک چې په پارون او د ننګرهار په امن سیمو کې اړول ویل دولت د ملاتړ په خاطر کورونو وسلوال مخالفینو سره زولي خو حکومت هم ورته لازم پاملرنه نه کړی. روح الله انوري تفصیل اوري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو لامل په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډې کولو ته اړ شوي دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوال مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پریښي دي، او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوال مخالفینو کورونه هم سوځولې دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاء الرحمن هم د دغو کډوالو له ډلې دی. وایي
زما لاسو تا کور غمو سوځول، ټول لوازمات د کور او دغه خطا دا یو لس په دورس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه غمو سوځول، او بل اخره بیا مولا مخالفینو رونه را لو زما مال تالان کړو، دوه کنده بزی و غم میوړو حاضر کیا ساتھ غغان و دغم مانا بے کور و بے سرنوش گرزوم دغا کل جلال آباد او کل نگرار او کل کابل او کل نورستان.
مولوی نجیب الله بیوی دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرسته نه ده کړې. کومې مرستې چې د بې ځای شو کورنیو په نوم راځي په ویش کې توپیریز چلند کیږي.
دلته کوم مهاجرین دوه لس کال چې راغلي دي څه مرسته دلته راځي؟ هغه مرسته تقریبا یو لوخ موخ سل کسان ته ورکړي، او یو خبر بل د مهاجرین بې ځای شوګان ته خام خان یو سل $1500 هم ورکول کیږي، هغه هم دلته راغلي حیف مال شوی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سې شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وای کوم مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یاد کورنیو ته ورکړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي و. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سی شنبه پورس په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ د سی شنبه پورس په خپل ټویټر ولیکل تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، حماس چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ترامپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ وو د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار وو. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریځ د خپلولو طرح وو او همدارنګه د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له ایچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کېده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي ما تیره شپه خپله استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوې چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړې وه او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي او په دې باور چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي نوموړی په دې باور چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې پورس په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل د پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلوبه د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا د سفارت په انګړ کې یو راکټ ولګید. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د راکټ له لګیدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. تمه ده نن د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړیدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي او ټاکل شوی ترامپ په پینتاګون